ډډه کوي. له دې امله په دې اونۍ کې د یوې بشکې خامو تیلو نرخ $15 ته لوړ سو. او د امریکا د سمندري ځواکونو یو پخوانی پوځي په یوتا ایالت کې پرون سپین ماڼۍ او دفاع وزارت ته د مشکوکو خطونو د لیږلو په تور نیول سوی دی. د امریکا د عدلیې وزارت وایي چې دغه پخوانی پوځي له هغه وروسته ونیول سو چې چارواکو ویلي چې دفاع وزارت ته یې دوه داسې خطونه ورستولي چې مشکوک مواد پکې اچول سوي وو. په دې اړه څېړنې روانې دي. د خبرونو نور تفصیل زموږ پر وبپاڼه وګورئ. ازادي راډیو ټکی کام دا و مهم خبرونه.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم په دې بحث کې لظریف نظر سره ستاسو کوربه. السلام علیکم. د ازادي په صفو کې پروګرام کې دا ساعت په افغانستان او افغانستان بهر د اسلامي دینی عالمانو پر هڅو شخي شو چې د سولې او ثبات لپاره یې کوي. د افغانستان اجرائی رئیس عبدالله نن په انډونیزیا کې د دغه هیواد له دینی عالمانو سره ګوري. د انډونیزیا دینی عالمانو تیر کال د افغانستان او پاکستان دینی عالمانو ته بلنه ورکړه او په دې درې اړخیزه غونډه کې علماو په افغانستان کې روانه جګړه حرام وبلله. تیر اونۍ د افغانستان د دینی عالمانو یو پلاوی اسلام آباد ته ولاړ او له پاکستاني دینی علماو سره یې وکتل. دا غونډې د پاکستان د علماو په بلنه وشوې. د افغانستان د پلاوی مشر مولوي عطا الرحمن سلیم ازادي راډیو ته وویل
موږ خپل موقف ورسره شریک کو. امیدوار یم چې په ټول عرصو کې په ټول ساحو کې بدلون پیدا شي. تاسو په دې باندې که پوهیږئ چې مخکې د هغوی موقف څنګه هغوی به د چا په ګټه باندې څومره هغوی په کلک باندې ولاړ وو او دریځې نیو. اوس حالات د مخکې نه ډېر ښه شوی دی. امیدوار یو نور هم
د افغانستان د عالمانو هلې ځلې وروسته تر دې په سیمه ییزه کچه پراخې شوې چې د روژې په میاشت کې په کابل کې نږدې 3000 دیني عالمان راغونډ شول او روانه جګړه یې ناروا وبلله. تر هغه وروسته په سعودي عربستان کې هم غونډې وشوې او په کابل کې د جمعې په ورځ هم د منبرونو د توحید په نوم غونډه کې د بیلابیلو ولایتونو دیني عالمانو برخه واخیسته او دوی د روانو جګړو د ژر تر ژره درېدو غوښتنه وکړه. د سرطان په میاشت کې د 340 اسلامي هیوادونو شاوخوا 110 دیني عالمانو په جدي او مکه مکرمه کې غونډه وکړه او د افغانستان جګړه ناروا وبلله. د مکه مکرمه امام، د مدینه منوره امام، د اسری شریف امام د افغانستان جګړه ناروا بللې ده. خدا جګړه لا هم روانه ده. د دې معنا دا ده چې د اسلامي هیوادو د علماو پریکړې ګټه نه کوي. که یې کوي څرنګه په دې خبرونه کې سیړو.
تشکر آقای احمد شیبر، مهمانای محترم ما که امروز در این برنامه اشتراک دارن، محترم آقای اسد وحیدی استاد پانتون کابل، محترم آقای محمد امین فروتن کارشناس مسائل سیاسی، هر دو در استودیو ما در کابل تشریف دارن. برشان خوش آمدید میگویم. همچنان از طریق تلفن مولوی صاحب بهردین جوزجانی رئیس شورای مصلحت اسلامی افغانستان با ما هستند در قسمت اول و همچنان کوشش میکنیم که از طریق تلفن با آقای سید احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح هم تماس برقرار شود.
بله، میلمنو تازه هم شرغلاست وایم. لمره با ورش نظر صاحب فروتن صاحب ده. فروتن صاحب محترم، د دینی علما و پریکړې چې تر اوسه پورې شوې دي او د افغانستان جګړه ناروا بللې ده، حتی داسې مهمې مراجع لکه د اسهر شریف، لکه د مکې مکرمې امام، لکه د مدینې منورې امام، دا ولې ګټه نه کوي؟ ولې په افغانستان کې لا هم جګړې دوام کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو محترمو میلمنو او اوریدونکو ته سلامونه وایم.
تشکر.
پس له سلامه زما عرض دادی چې د دې جګړې ریښې ډېری تاریخي دي او د همغو تاریخي ریښو په ارتباط باید دغه مسله په نظر کې ونیول شي او د ځکه شاید ګټه ونه کړي په هر حال ضعیفه وي چې دغه مسأله د حل لپاره اساسا یو بنیادی نظر نه دی موجود. دا ځکه نه دی موجود چې هر کله چې مسأله مطرح کیږي، د سولې مسأله مطرح کیږي، فقط د دین په وسیله باندې توجیه کیږي او وایي چې مونږ تاسو مخالفین یاسته او باید مون سره یو ځای شي. دا په داسې حال کې ده چې هیڅ کله هم صلح چیرته په بازار کې نه اخیستی کیږي او په بازار کې نه پیدا کیږي، بلکې د جګړې په عواملو باندې باید بحث وشي او د هغې دپاره باید تلاشونه وشي. بله
مننه فروتن صاحب.
بله خب استاد وحیدی، شما چه قسم در این مورد نظر دارین به سوال آقای شیبر؟
بله بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو تا پا باس که راسر درنو ملمنو تا در رادیو محترم آوریدون کتا که د افغانستان د جګړې په دینی اړخ باس کوو له دوه زاویو ورته کتل کیږي. لومړی باس یا اساسي باس دی چې دلته مذهب د جګړې لپاره، د جګړې د توجیه لپاره د وسیلې په توګه کارول کیږي. دویم باس د دین یا مذهب د جګړې لپاره د انګیزې په توګه کارول کیږي، چې دواړه اړخونه د افغانستان په جګړه کې شته. زه غواړم د دواړه لږ توضیح کړم چې څه معنا لري. دین د وسیلې په توګه په ځانګړي ډول د پاکستان پاوځ استخبارات په افغانستان کې یا د افغانستان د جګړې لپاره دین، ملا، محراب، مقدسات، قرآن کریم آیتونه، حدیث څه ډول چې دوی غواړي هغسې تفسیروي او په افغانستان کې د جګړې د دوام لپاره له دغو نصوصو منابعو څخه استفاده کوي. دا ډېر ښکاره دی، پخوا هم و اوس هم شته او منابع هم معلوم دي، مراکز هم معلوم دي او دا یو پټه باس نه دی. دویم باس دین د جګړې لپاره د انګیزې په حیث چې څنګه جنګیالیو ته دین انګیزه ورکوي. ځینې باسونه شته چې که موږ علمي یا اکاډمیک باس کوو یا په اساسي مسایلو باس کوو له دې تېرېدلی نه شو. په افغانستان کې دلته موجوده حکومت، د حکومت څرنګوالی، د نظام څرنګوالی، په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور، د نورو بهرنیو ځواکونو حضور، د خلکو سره د حکومت چلند، د بهرنیو ځواکونو چلند، د دې ترڅنګ دلته حاکم قوانین، برخورد په واک کې څوک دي څوک نه دي، له دینی منابعو یا مراکزو سره څه ډول چلند کیږي، د هغوی خبر څومره اورېدل کیږي، غږ یې څومره اورېدل کیږي. دا بیا هغه مسایل دي چې د مسلې دویم اړخ ته ورګرځي چې موږ د جګړې د انګیزې په توګه پرې بحث کولی شو. اوس دا دواړه مسایل دوی متفاوتې حل لارې لري. یعنی لومړی له دین نه د وسیلې په توګه استفاده کیږي چې مراکز او منابع معلوم دي، له هغو سره مطلق سیاسي او مطلق واضح او روښانه چلند پکار دی. مګر دویم اړخ چې دی چې د انګیزې باسته دا پوښتنې دي، اندېښنې دي، شکونه دي چې هغه ځواب نشي یوازې په یو طرفه فتوا او په دغه بیا د ستونزه حل نشي. نو دغه دواړه اړخونه پکار ده چې ډېر دقیق وڅېړل شي. له دقیقې څېړنې وروسته موږ کولی شو دغه دواړو برخو ته حل لار.
مننه مننه وحیدی صاحب. د شورای مصلحت اسلامي افغانستان رئیس مولوي صاحب بحر الدین جوزجانی هم د ټلیفون له لارې په دې خبرونه کې را سره ملګری دی. مولوي صاحب محترم، خبرونه ته شو راغی. بحث دا دی چې د دینی عالمانو هلې ځلې که په مکه مکرمه کې شوی دی، که په افغانستان کې شوی دی او حتی که په اندونیزیا کې شوی دی او لا هم روان دی، ولې نتیجه نه ورکوي چې د افغانستان جګړه توقف وکړي؟ مولوی صاحب.
بسم الله الرحمن الرحیم. نظر صاحب تاسو ته ټول راغلي میهمانو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.
علیکم.
تلفون شان قطع شد فکر میکنم
دا دوی تلفون قطع شد
مولوی صاحب، تلفون شان قطع شد. به هر حال به استودیو مراجعت میکنیم. خب فروتن صاحب، امروز سر از این مسئله صلح امکانات و صلح و در کدام یک مرحله قرار داریم سرازی زیادتر اگر صحبت شود، برای که عوامل جنگ و کل ما میفهمیم، مشکلات هم میفهمیم، اما با می وسایل که در دست داشته خود چطور میتونیم به پروسه صلح یک کمک سرعت بخشیم؟ فروتن صاحب.
بله بسیار خوب، سوال بسیار خوب مطرح کردین. ما زمانی که از صلح صحبت میکنیم، ما از یک مؤلفه صحبت میکنیم که او مؤلفه اعتماد هست. متاسفانه این اعتماد جمع مشروعیت در جامعه ما بسیار ضعیف شده. و نمیشه که صلح را از بازار خریده. به این دلیل ما باید تمام کمربندهای خود را ببندیم، قوی بسازیم خود را. اگر صلح میخواهیم یا جنگ میکنیم و همه چیزها را باید با قدرت عملی بسازیم. متاسفانه که قدرت، تعدد مراکز قدرت در جامعه، جمع دیگه مسائل اساسی که وجود داره، این سبب شده که ما نمیتونیم در جامعه به صلح برسیم و این همین دلیل است که ما متاسفانه هر روزی که تیر میشه ما با دروغ متوسل به مطلبی به نام صلح میشیم که این هرگز ممکن نیست و ما باید صداقت صلح را داشته باشیم. صلح یک مسئله بسیار مهمی است در جامعه که از مثل که عرض کرد از جوهر اعتماد هست. متاسفانه اعتماد در جامعه بین حکومت و بین مردم از بین رفته.
بله فروتن صاحب، تاسو دا ویل چه اعتماد لمنځه تللی دی او د سولې هڅې هم حقیقي نه دي، لیکن کله چې راپورونو ته ګورو، مثلا روان کال له تیر کال سره مقایسه کو، روان کال د سولې هڅې په افغانستان کې ډېر زیات شوي دي. د سیمې په ساته باندې هم په راتلونکي ساعت کې البته په دې باندې بحث کوو چې د سیمې هیوادونو څرنګه دا کوششونه شروع کړي دي. پخوا به یوازې د سولې خبرې د افغانستان دننه کېدې، اوس فرضاً د لومړي ځل لپاره تقریبا 3000 علما په کابل کې راغونډي شي او د سولې اواز اوچتوي. په مکه مکرمه کې د سولې اواز اوچتېږي، په مدینې منورې کې اوچتېږي، تر ټولو پر نفوس اسلامي هیواد اندونیزیا کې هم دا خبره مطرح کېږي. حتی نن اجرایي رئیس عبدالله په جاکارتا کې دی او د اندونیزیا د علماو له شورا سره خبرې کوي. څه فکر کوي چې بیا هم د سولې هلې ځلې بهتره شوي نه دي نسبت پخوا ته؟
ما زه په دې عقیده یم چې اصلا که چیرته مونږ وغواړو په دې چتر لاندې چې په افغانستان کې موجود دی، زه ګمان نه کوم چې یو حقیقي سولې ته ورسیږو. دا ځکه چې واټن د طبقاتي فاصله، د کمزوري او د قدرت زورمند فاصله ډیره زیاته ده. اوس دغه چتر د فریب او د دروغو په وسیله باندې ساتلی کیږي. متاسفانه چې دغه لاندې یو مصنوعي صلح ده. دغه مصنوعي صلح څوک نه پوهیږي چې دا صلح نه ده. دغه علما او چې د 3000 علما دي، آیا واقعا دوی په دې عقیده دي چې صلح د مخالف سره وکړي او کنا دوی اصلا په صلح باندې عقیده نه لري؟ دا څه عقیده نه لري چې دا دوی جرأت اسلام نه
امیجا. آقای شبر پروتن سپ بال جوزانی سپ دوباره وصل شدن، تلفونشان قطع نشه. جوزانی سپ بال نوبت شما سپ، هم پروتن سپ شنیدین هم سوال های ما را شنیدین، لطفا اگر بسیار خلاصه جواب بتین سپ.
ما با حرف دوستان موافق هستم و ما با پروژه سول نمیتونیم با سول براتیم، چون که بنام سول فعلا چیزی که در افغانستان روان است یک پروژه است. هر وقتی که مردم افغانستان، ملت افغانستان و حکومت افغانستان به نمایندگی از ملت افغانستان توانست این پروژه را به پروسه تبدیل بکنه، مثل که جنگ جاری در افغانستان یک پروژه است بلکه پروسه نیست، ما میتونیم به سول برسیم. کاملا دول جنگ در افغانستان مصنوعی است، گرچند توجیه دینی و مذهبی داده شود. در هیچ جای دین، در هیچ جای کتاب الله و سنت رسول الله، کشتن یک مسلمان، کشتن طفل، کشتن زن، کشتن یک پیرسال، کهنسال، در این چهار انفجار این جواز نداره، وجود نداره. این مخالف ارزش های اعتقادی مسلمان هاست و مخالف اساسات دینی است. اما مثل که جنگ توجیه مذهبی و دینی داده میشه، در اصل یک جنگ استخباراتی و سیاسی است. صلح هم نمیتونه است در افغانستان، صلح هم مصنوعی است. ببینین ما چرا به خاطر آوردن صلح در افغانستان منابع داخلی ما را تقویه نمی کنیم؟ حکومت امروز به نام شورای علما آدرس را ساخته، اگر به خاطر علما، چرا استقلالیت سیاسی برای علما قائل نیست؟ چرا امتیاز سیاسی در داخل چوکات و نظام افغانستان برای علما؟ به مثل گفته برادرای ما طبقاتی فکر میشه. ما ببینین اگر میخواییم که به صلح برسیم، عوامل جنگ و اسباب داخلی و خارجی جنگ در افغانستان را مورد بررسی و مطالعه قرار داده.
بله.
بعد از رو با یک رهبر اسلامی و افغانی داخل پروسه صلح شدیم تا به پروسه یک روز ما صلح از اندونزیا میخواین، یک روز ما صلح از پاکستان میخواین، یک روز صلح از عربستان امریکا میخواین. جنگ ما با طالب، با برادرای افغان ما، با ملت افغانستان، با مردم افغانستان است. این ممکن نیست که جنگ با یکی بکنیم صلح از دیگه تصفیه.
بله
بله،
تشکر جلجالی صاحب. آقای شبر، بله. در شرایط فعلی راجع به صلح ما میخواییم صحبت بکنیم، اگر اینقدر هر چیز خوب میبود و کل گپا خوب میبود خود جنگ هم نمیشت، ما به امت شرایط بعد که امی امکانات دست داشته، اینمی رهبرا، اینمی مسائل است که در اتر یک حال قرار داریم، راه های بیرون رفت مذاکره میکنیم. چطور میشه کالا بشه نمانده؟
اوریدون کتا با مخکو در لیوی خبرتی او روسته با در دوی نظریات به هم واخل.
در اونی تاو در مسائل در ازادی پتسپوکی پروگرام که لمیلمنو سرسیدو در خبرونه هر پنجشنبه در مسپشین لدو در مزدیگر تر چلور بجو لازادی راژیو.
بله، قبل از اینکه شماره تلفن برتان بگویم، یادآور میشم که بحث ما در مورد پروسه صلح است، مخصوصا روی نقش علما که در این روزا خبرها بسیار زیاد است که در هر طرف نشست است و مذاکرات است. شما چی فکر میکنین در مورد مهمانای ما که میخواین از ایشان سوال بکنین؟ محترم استاد وحیدی، محترم آقای محمد امین فروتن کارشناس مسائل سیاسی و محترم مولوی صاحب بردین جوزانی رئیس شورای مصلحت اسلامی افغانستان هستند. و شماره تلفن ما 0799-203-540 و 0700-822-755 و شماره بین‌المللی ما 00-42-02-2112-45-01.
در شمیره زهم در تا تکرار روم 0-99-203-545، بل شمیره در 0-99-202-255 او نریوال شمیره مو در 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-0-5-0-1. در پروگرام در بحث موضوع مو پا افغانستان که صلح و ثبات او پا دی برخه که در دین علما و نقش تاسو تا اوریدون کتا مخه که و اویل که و چه لطفاً پا لندو بند خپل نظر سرگند که یو که کما پشتن هم لری لمیلمانو حقه هم وکلی میروانی و که یو اوریدون که پا تلیفون را سرده از آره ایپسه پوک پروگرام
از سلام اخری سلام احمد تاسی پر تاسی برنو ملمانو تلیلو لکومی سلام منوائم منگا نیو دیه سوده نفت خبرین چی بول کرده پو برم بول کرده ده تینه تکر کرتم بول کرده ده سوله خو علمان نراولی علمانی ستیجی سوله جاغو پکی مزنیر کرچیدی سوله باید که امریکا و راولی و طالبانی راولی سره پختون منظور کسی جنگو نجم آغو دیگه منگا خوچا سره جنگ نده منگا نه پاکستان سره جنگ نده نه ایران سره جنگ نده نه مرو سره ایچا سره منگ جنگ نده جنگ کو جام بھی کاب جا بول طالبان و جام آغا جس و راولی و سلام پی پیرا
منا نا بلا اوری دون کتا مخی کهو آزاد ایب سپو کی پرگرام دی میرا بانیو کی تاسو پلین کی است
بلا اوری دون کتا مخی کهو آزاد ایب سپو کی پرگرام.
بله شنواندیز راژیتان هم خاموش کنین یا از رادیو دور شوین بر از اینکه انعکاس میکنه صدایتان. بفرمایین سیب. بله ما صدا صدای خود ما میشنیم، صدای شما را نمیشنیم.
مجبور است تلفن قطع کو بل اوریدون کتاب مخه کو. کله چې تاسو رادیو روشن کړی وي هغه یو وخت نیسی، نو کله چې بیرته زموږ اواز تاسو ته درځي تاسو اواز موږ ته راځي دلته وقفه پکې راځي، نو لطفا کله چې زنګ وایي رادیو مړه کړئ. بل اوریدون کتاب مخه کو آزادې سپوک پروګرام دی. بله تاسو په لاین کې است، مهرباني وکړئ تاسو زموږ غږ نه اورئ. بلا اوریدون کتاب مخه کو آزاد ایب سپو کی پر اوس تاسو شخه اورو مهربانی
بفرمایین.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
دل ها شی بس خې جوړی
مننه کور ودان مهربانی خپل پښتنه وکیاو نظر کلره
پښتنه مې داده چې امریکا او افغانستان حکومت واره نه غواړي چې ټول راشي دغه په حقیقت څو غواړي ټول راځي چې امریکا هم نه غواړي او افغانستان حکومت هم لږ نه دی ټول راټول.
یعنی استاس په نظر طالبان صلح غواړي خو امریکا او افغانستان نه غواړي؟
نه غواړي نه ځنه ریښتینی امن کا چې په وسنمایښ غونډه کې په
مرکز کې نه استاس نه زما پښتنه دا یعنی استاس په نظر طالبان صلح غواړي؟
طالبان سوله غواړي خو هغوی چې د حکومت له ګوري امریکې له دوه سره بس نفس کوي دوی ژمن نه دي د
امریکا مننه په دې هیله چې د طالبانو مشران هم په دې بحث کې برخه راسره واخلي ټلیفونو کې که چېرته دوی صلح غواړي خپل نظر دې شریک کړي کېدای شي چې د افغانستان د حکومت استازي هم دوی ته ځواب ووایي چې د صلح ته ازادي راډیو زمینه مساعده کړي. بل اوریدونکو ته مخه کوو ازادي پڅپو کې پروګرام دی، موضوع مو په افغانستان کې صلح او په صلح کې د دیني علماو نقش. مهرباني وکړئ تاسو په لاند کې است.
السلام علیکم رحمت الله بر لاته او نظر صاحب ته او پروډوسر صاحب ته دوه ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
ستاسو لپاره سرلاین مې کې لګینه د بغلان ولایت.
مهرباني.
سیبر صاحب خبر خدا سے دچی امریکا او افغانستان هیڅ کله نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راولي. چې چیرې امریکا وغواړي چې سوله راشي چې دغه یو ورځ تیر راولي، دغه نیم نیم ساعت تیر راولي. او په دې باره کې سیبر صاحب تاسو یو شعر وایم په دې باره کې.
او شعر لوڅن وښ نه سر کیاو بیت وایي چې ځکه چې بیا نور اوریدونکو په لاین کې تر سره.
صحیح ده. منګلا اوس هم روس امریکا جنډوي.
مننه مننه زکه سي نور اوريدون کي پلان چي دي دوی ته به مرسته کوي. مهرباني وکي ازريب سپوک پروگرام دي.
السلام عليكم شبل سي تاسو د آزاد رادیو اوريدون کو ته سلامونه احترامات.
وعليكم السلام.
ما نظر دا دي چې په افغانستان کې واقعا نه خارجيان سوله غواړي او نه د افغان حکومت دا ظرفیت لري چې په افغانستان کې سوله راشي. کوم تاسو عملات ته وګورو چې به درې بمباري په عامو ملکیانو باندې او په ماشومانو په زنانو باندې کچا تر حکومت خپلواک وی وای چې موږ خپلواک یو، نو د خارجي ځواکونو نه وای د پښتنه کړی وای چې ولې تاسو داسې به رحمه بمباري په عامو ملک.
تاسو ټلیفون قطع شو. بل اوریدونکو ته مخه کوو ازادي پڅپو کې پروګرام دی، مهرباني وکړئ تاسو په لاین کې اوسئ.
شبر صاحب خوشی احترامات وړاندې دي.
خوش آمدین خوشبو صاحب، بفرمایید.
مهربانی
شما، شکر لطف کنیم. زما نظر سره دا د ملګرو له سره دی دا سوزت روسه په خپل پروژه سره نه ده، روسه روانه ده. نو یو کار چې سره دا هیڅ څه شروع کړي اغا پدیر تدریس سره پدیر مشکل سره اغا بیا یعنی اغا خپل اوج ته رسی. نو اوس په خیر سره چې دا د غیر اواز صاحب مونږه یوازینی هیله دا ده صاحب چې میلمانه بعد خپل داسې یو نظر ورکړي چې په هغه باندې اوریدونکي خوشحاله شي. یو او دوم تر څو چې امریکا صلح ونه غواړي په افغانستان کې صلح نه شي راتلای، هر وخت امریکا صلح حقوق ته لري بیا صلح په افغانستان کې راتلای شي.
مننه. یو بل اوریدونکی به هم را وخلو نظر سره به ملمنو ته ورشو. مهرباني وکړئ تاسو په لاند کې یاست.
صدا بسیار خراب است. خواهی
مراجعت میکنیم
مهمانای محترم ما. خب نوبت استاد وعید است فکر میکنم. وعیدی سب شما اگر بسیار خلاصه خلاصه جواب بتین، گرچه بسیاریش اظهار نظر وری بود، بفرمین.
زم د ټولو اوریدونکو سلام تعالی کوم. ټولو کې دا ټکی مشترک وو چې ګواکې امریکایان افغانستان کې سوله نه غواړي. په هر حال دا بس دی، د بس په اوږدو کې په دې تفصیل خبرې وکړو. زه فقط مخکې خبرو ته ورګرځم چې دوه برخې مې یاد کړې چې یو دین یو برخه کسان د وسیلې په توګه د جګړې د دوام لپاره کاروي او دویم د انګیزې په توګه. اوس د عالمانو په برخه کې چې کومې هڅې کیږي، آیا دا هڅې له دغو دواړو برخو سره څه ارتباط لري؟ کنه راځي راوخلو په اسلام آباد کې غونډه. آیا په اسلام آباد کې غونډه لدې دوه اهداف سره ارتباط لري؟ نه قطعا، ځکه چې هلته خو پوځ او استخبارات باید سیاسي تصمیم ونیسي، یعنی په سیاسي لحاظ باید د پاکستان پوځ او استخبارات قانوني شي، یا د فشار للارې، یا د سیاسي قناعت للارې، یا د معاملې للارې، له هرې ممکنه لارې چې دوی په افغانستان کې د جګړې لپاره هغه مدرسې هغه مرکزونه ونه کاروي چې د دوی تر کنټرول د دوی په خوخه اجازه باندې فعالیت کوي، یا د دوی د اهدافو لپاره هلته پکې کارول کیږي. اوس دا غونډه له غو سره ارتباط لري کنه؟ زه فکر نه کوم چې ارتباط دی ولري. دویم باس چې دی انګیزي په توګه لکه مخکنی ورور اشاره وکړه یو وړ خیر اخلو په کاپیسا کې بمبار وشو د واده په مراسمو باندې یو کورنۍ مکمله په کتابا شو دی خوونکی کورنۍ کموخ په کور دیننه اوس دی د جګړې د ختمولو باس کو یا غدې انګیزي په توګه دلته خلک شته وایي چې دغه د بهرني ځواکونه دی بمبار کوي خلک وژني د تورته نور مسائل نو دغه د عالمانو غونډه آیا لدې مسالې سره څه ارتباط لري زه خو فکر نه کوم چې کوم ارتباط دی ولري نو په دې اساس نه په کور دیننه د جګړې د هغه مذهبي اړخ چې هغه انګیزه ده او هغه په دې اساس خپلې جګړې ته مشروعیت ورکوي نه د هغو ټکو د ختمولو لپاره د عالمانو دغه هڅې کارنده دي نه کوم ارتباط ورسره لري او نه هم
خلاصه ستاسو مطلب دا دی چې علما د سولې په پروسه کې نقش نشته لرلی ستاسو خلاصه د خبرې همدا ده
نه خیر زه داسې نه وایم عالمان مخامخ د سولې په پروسه کې رول لوبولی شي مګر په دغه دوه ټکو باید تمرکز وشي لومړی هغه مرکزونه چې د وسیلې په توګه کارول کیږي هغه باید چلین شي په نړیواله کچه په کور دننه او په سیمه ییزه کچه دویم په کور دننه عالم چې کله دا غږ کوي طالب ته چې ستا ځانمرګ حرام دی ستا د ملکی خلکو وژل حرام دی چې له شک پرته حرام دی ستا ظلم ستا تجاوز حرام دی خو دغه عالمان خو دا غږ هم وکړي چې ستا بمباري ستا قتل عام ستا د خلکو په کور
فکر نه کوي چې دا خبره به جوزجاني صاحب ته راځي کو دیني عالم ده جوزجاني صاحب تاسو څه وایست
متوجه شما ببینین من او پیشترم عرض کردم که نقش علمای دین در آوردن صلح ختم جنگ سازنده است اما جنگ افغانستان هر نام که برش مانده شود
جوزجانی صاحب محترم سوال داو چې وحیدی صاحب وایي چې په افغانستان کې دینی عالمان چې کوم دی افغانستان دننه دی دوی د طالبانو انتحاری ته حرام وایي خو کوم ملکی کسان چې د دولت او د خارجي ځواکونو په بمباریو کې وشل کیږي هغه ته حرام نه وایي تاسو د دینی عالم په صفت باندې څه وایستید
فکر میکنم وحیدی صاحب خودر با مجالس علما با علما نشست و برخواست نداره جنایت است ولو که ما بکنم وحیدی صاحب بکنه امریکا بکنه انگلیس بکنه پاکستان بکنه همچنانی که از لحاظ دین مبین مقدس اسلام جنگ جاری در افغانستان مشروعیت نداره انتحار و انفجار حرام است حملات هوایی که از طرف نیروهای خارجی بر بالای افراد ملکی یا بر بالای برادرای افغان ما صورت میگیره این به هیچ وجه بود دینی پیدا کرده نمیتونه و مشروعیت دینی نداره این را علما به صراحت گفته بعد از این میگه و این امر ثابت است جنایت است هر کسی که بکنه و هر کسی که بیس و همچون جنایت بزنه خواه امریکا یا خواه طالبا
بله.
اما ما و این مسائلی که در بیرون از کشور جلساتی که گرفته میشه هر روز پاکستان شما را با انتحار انفجار پاسخ میده پاکستان شما را با حملات راکتی به کنر پاسخ میده پاکستان شما را با چل و
بله در جوزجانی سب تلیفون
از چهار تا مهره های استخباراتی از چهار تا مهره های استخباراتی که به چهره مذهبی به مانند فضل الرحمن یا سمیع الحق یا امثال هم کار میکنم از اونا صلح میخواهیم قطعا این باورمندی غلط است این نادرست است درست ما صلح را زمان به دست آورده میتونیم که در افغانستان صلح به خاطر آوردن عدالت اجتماعی باشه صلح در افغانستان هدف باشه وسیله نباشه صلح از یک آدرس قوی باشه
تشکر جوزجانی صاحب باز پسندتر یک ذره
آدرس رسانه شما جناب نظر صاحب یک لحظه ما این تعهد برای مردم افغانستان میتونم اگر دولت به خاطر آمدن صلح باورمندی پیدا کرد شش ماه با علمای واقعی افغانستان حق بده ما به عنوان نماینده از ایشان صحبت میکنیم که اگر ما شش ماه با طالبا با صلح رسیده نتونستیم با جنگ آمده هستیم که در صحنه جنگ امرای طالبا بجنگیم
خب
چلجانی صاحبی هم یک فکر ده البته یو شایده دلته پده ده صلح چی کل پا تاریخ که پا کمو زینوز که راخلی ده حال تا یوازی خلق دیت انتظار نیسی حکمت با صلح راولی صلح ده افغانستان ده حکمت چارواکی پا زرهدار موتورو که گرزی امنیت خوندی ده جین پارک که دی جین پا وزارت خانو که دی دوی مسونه دی خوندی دی لیکن مشکل ده جنگ عوامو ده عوامو سر ده مشکل ده جنگ علماو سر مخامخ
ده
دوی باید پا خپله لجانه یو ابتکار وکی فرزن لکه چرنگ سیده هلمند ده سول کاروان له هلمند را روان سو مشتروسه پوری دی علماو ده سول کاروان پرته لیدس په کابل کې ولوی غونډه وکړه البته هغه هم د ډیر سټایل شوی راغه غونډه د علماو یو مدني حرکت مون لیچ علما یو دم د سبا جمعه ده د جمعه پورز باندې پټول منبرونو کې دوی امدا وازو کې چې موږ په افغانستان کې صلح غوړو بیا وګورو چې څومره تاثیر کوي کنه نظر سب د فروتن سره نظر کوي
فروتن سیب آقای شیبرم یاد کرد مسئله بله
شیبر سیب
بله خب ویدی سیب
ویدی سیب بکنه چه دلت از ما خبرو که یو سوی تفاهم پیدا نشی مولایی سیب اگه صدای مرا میشنوین ما نگفتیم که گوی عالما صدا را بلند نکده سوی تفاهم شد برای وضاحت میگم که ما میگویم که عالمایی که در پاکستان جمع شده شما اعلامیه شاید من خواندین یا گپای شنیدین علمایی که در سعودی جمع شده اونوی مسائل مطرح نکنه یعنی
البته بحث میکنه وحیدی صاحب بحث هم بلی خاطر وحیدی صاحب بدون شک وحیدی صاحب محترم وحیدی صاحب
یعنی زمال خبر
وحیدی صاحب البته وحیدی صاحب بخشنه غواړم اما غ علما سه سعودی عربستان ته تللی دی هغوی هم په دغه ازادي رادیو کې خبرې کړې دي همدا خبره رد کړې ده همدا علما سه ابل ورس لاغه سره خبرې کولې ل عطا الرحمن سلیم سره خبرې کولې زما همکار خبرې کولې یغه عین همدا خبره کوله پوس خو خبرونه کې نشته چې خو ته ورشو او بس دی خو ته یوسو د پروتن سره نظر
اخلو بله
طول علمان قیاس و نشی
بله همینجا فروتن سیب قسمی که شیبه شو مزاوام یاد کرد رول مردم هم بسار زیاد مهم است منتها در اینجا یک موضوع که باید از هم تفکیک شوایی است که مثلا ملای حقیقی ملای بدل ملایی که به مثلا به ممالک منافع خارجی فروخته شده اونا و مولوی های حقیقی حال مشکل در ایست که تفکیک همی افراد مثلا در حکومت بسیار اشخاص خوب و فوق‌العاده داریم اما در پالیش کسای هم هست که به تن به جیب خود فکر میکنه از این خاطر اگر به کل موضوعات ما داخل شدیم بیرون رفتنش امروز بسیار زیاد مشکل است منتها چطور میشه که همی مسئله صلح یعنی کسایی که جنگ میکنه همی جنگ هم یک انگیزه باید داشته باشه مثلا به خاطر عدالت به خاطر انصاف یا چیز در اسلام خاطر هر کسی بگی بکش و انتحاری دیگه نیست اینه کی در عقل از یا میته که این جهاد است مثلا نفرای بیگناه را اطفال میکشن میگن این جهاد است این چی خودم جهاد است فروتن سیب
ما عرض ماییست که اصلا از بیخ و بون برداشت از جهاد از کلمه جهاد فقط و فقط قتل و کشتار تعبیر و تفسیر شده در حالی که کشتار دفاعی است و تمام تلاش های انسانی انسان ها برای عدالت و برای تحقق صلح جهاد هست در این زمینه وظیفه یک دولت مشروع ایست که باید یک ظرفی به وجود بیاره که او ظرف منجر به ایشوه که صلح و عدالت تحقق بده ما تا جایی که میبینیم اینجا انسان افغانستان چنان تحقیر شده که حتی بسیاری ها برای عدالت اجتماعی و اقتصادی اصلا متوسل به زور میشه متوسل به شمشیر میشه و اینجا هست که در زیر چتر به عدالتی یاد از صلح به معنای واقعی ما فکر میکنیم یک صلح کارتونی خواهد بود در غیر آن ما هرگاه ببینیم در گذشته هم همین حکومت ها چی حکومت های سلطنتی بودن، چی جمهوری بودن، چی کمونیستی بودن، هر یکی چی به نام مذهب بودن، اینا هر یکی از اینها این نوع ملاها برای مشروعیت داشتن. من نمیفهمم که چطور میشه که اونجا از طریق زور زوف و بدون یزی که طرف مقابل را دید و خود را برایش ابزارش به ابزار خود و با 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 و آنچه که ما در اختیار داریم به او تسلط پیدا کرده. ما خواهان صلح باشیم و ما عرض کردم که در مبحث اول هم عرض کردم که صلح به بازار فروخته نمیشه. صلح از اول باید آدم خود را قوی بسازه و طوری قوی بسازه که منجر به عدالت اجتماعی و عمومی در جامعه شود.
من نفروتم سب دیدی لخطر سی دغه بحث تقریبا 40 دقیقه پاتې دي. په پاتې دقایقو کې به په دې باندې خبرې وکوسی څرنګه دینی عالمان کولای شي چې د افغانستان د سولې په برخه کې مهم نقش ولوبوي. البته شرایط ته به نه راځو، کچرته دې تراشو چې حکومت دانه کوي او کچرته دې تراشو چې طالب دانه کوي او دینی عالم به هغه وخت د سولې اواز اوچتوي سي دوی ته زمينه برابر شي، نو په هغه حالت خو هر څوک دا کار کولای شي. د وحیدی سب استاسو نظر به واخلو، استاسو په باور دینی عالمان باید څوک چې صلح په خوا باندې افغانستان روان شي؟
زه فکر کوم چې ډیر مهم او کلیدی رول لوبولی شي او د دوی مسولیت هم دی، د خلکو پر وړاندې، د خدای پر وړاندې او د غراز د دین پر وړاندې د دوی مسولیت دی چې په دغه سه حالت کې چې موږ هر ورځ سلګونه افغانان وژل کیږي د یو ګنګ او د یو نامعلوم هدف لپاره چاته نه اخري هم معلوم نه دی، ډیر زیات مسولیت د دوی په غاړه دی. او له شک پرته هر افغان چې لګ دنیا عالم دی، ډیر دنیا عالم دی، څومره پوهیږي څومره نه پوهیږي، د خدای پر وړاندې مسول یو زموږ نه په دې تړاو پوښتنه کیږي که د دغو قتلونو او د دغو وحشتونو پر وړاندې غلی پاتې کیږو. تر اوسه پورې هڅې د دواړو اړخونو لخوا، یعنی دوه طرفه، یو طرف ته معلمان دي، بل طرف ته په حکومت کې معلمان شته، په طالبانو کې. نو هر طرف ته چې راټول شي د خپل طرف د دفاع هڅه کوي نه د حل. په دې خاطر یو اساسي بحث پکار دی، دا یو به طرف حرکت پکار دی.
خب امیر پیشنهاد کنین که مثلا به طرف حرکت چی است؟ مثلا
ام دغه وایم دا اوس په ټول افغانستان کې په زرګونو په لسګونو زره دینی عالمان دي. دوی پرته له دې چې د چانه ماش واخلي، پرته له دې چې د کوم طرف دفاع وکړي، پرته له دې چې څوک ورته یعنی په اصلاح اجنډا ورکړي، په ټول افغانستان نه راټولېدل شي، حرکت کول شي. پویګم چې دا سخت کار دی، پویګم چې توتی به جوړ شي، چیرته به ځانمرګ پرې وشي، چیرته به بم پرې وغورځول شي، خو بل اخر د زموږ مسولیت دی. ټول دینی عالمان دی راټول شي د افغانستان یو سیمې ته، هلته د په ډیر صراحت او وضاحت د افغانستان په تړاو باس وکړي، به طرفه باس پرته له دې چې لور دفاع وکړي. دا د عالمانو مسولیت دی، دغه عالمان د پریکړه وکړي په ګډه، ځکه چې قرآن خو یو دی، حدیث خو یو دی، زموږ دینی منابع خو یو دی، او زموږ د هیواد لویه برخه خصوصا د جګړې دواړو طرف ته حنیفي مذهب دی، یا ته مذهب یو دی. ټول دی راټول شي، یو واضح او روښانه بحث وکړي چې د افغانستان مشکل څه دی، څنګه حل ورته پیدا کولی شو، له کوم اړخه څومره مشکل دی، له کوم اړخه څومره مشکل دی، د مشکل حل لاره څه ده.
بله،
په دې خاطر دا یو ډېر روښانه واضح لاره ده، مګر دا په څه کېږي؟ دا په قربانۍ کېږي. له شک پرته په دې روان وحشت کې لویه برخه قرباني دینی عالمانو
ورکوي،
یا یو طرف ته بل طرف په منځ کې. په دې خاطر طبیعي د فشار به پیرا شي، بل لاره نشته څه وکړو.
وحیدی صاحب، له دې قرباني پرته آسان لارې هم فکر نه کوي چې شته؟ مثلا سبا جمعه ده، که چیرته دینی عالمان خپل مسولیت ادا کړي او د جمعې په خطبه کې د سولې اواز اوچت کړي، که په کلي کې که په ښار کې، فکر نه کوي چې ډېر موثر به وي او اغېز به وکړي؟
که تاسو کابل کې اوسئ، کله کله ولایتونو ته هم لاړ شم، که تاسو کابل کې د جمعې لمانځه ته لاړ شئ، په ډېرو کې ملایان دا بحث کوي، دینی عالمان دا بحث کوي د سولې، دعا کوي، وایي چې دا جګړه صحیح نه ده، مګر دغسې تاثیر نه لري. څو چې راټول نه شي په یو مرکز کې د یو فتوا په شکل،
طبیعي خبره ده،
جمعي تصمیم په شکل،
جمعي تصمیم خو به صحیح وي،
بل ګوري دغه کار کوي، دا څه چې تاسو وایي دا هر ورځ کېږي، هر جمعه دا کوي،
دا بیا په یو شکل کې فرضاً
تاسو کابل ښار کې جمعه ته لاړ شئ،
زموږ راپورونه وای فرضاً څه تاسو ته د راډیو د یو راپور په استناد تاسو ته خبره وکم. زموږ راپورونه وای چې په ځینو شهرونو کې دیني علما د جمعې د ورځې په خطبه کې تر ډیره پورې د دې حکومت ملامتوي او د حکومت د اقداماتو غندنه کوي په ځینو خطبو کې، او یو ډول دا توجیه کوي چې جنگ د ادامه پیدا کړي. اصلي خبره دا ده تر هغوی پورې سه یو دینی عالم لکه څنګه چې مخکې تاسو ویل تر هغوی پورې چې یو دینی عالم دا اعلان ونه کړي له منبره چې دا بمباری چې په کاپیسا کې شوې وه یا په میدان ورده کې شوې وه دا هیڅ ډول توجه کېدی نه شي، او دا اعلان هم وکړي چې هغه انتحاري چې په کابل کې کیږي یا په نورو شهرونو کې کیږي یا په کامه ولسوالۍ کې تیره اونۍ وشوه د هم په هیڅ ډول د توجه وړ نه ده. تر هغوی پورې چې دا رقم بی طرفه وازونه شي نو فکر نه کوي چې نتیجې ته رسیدل ډېر سخت دي.
بیخی دقیقا باسم دغه دی، تر څو چې موږ طرف وو تر څو چې زموږ دینی عالم طرف وي حل نه پیدا کیږي. په دې خاطر زه دا خبره کوم چې بی طرفه باس پکار دی، یعنی دوی د حکومت او طالبانو امریکایانو ته شا کړي، خدای ته دې مخ کړي او ډېر واضح او روښانه دی وایي چې څوک دلته لګیا دي څه کوي. یو واحد غږ د پورته کړي په ټول افغانستان کې، راټول دي شي، را جمع دي شي، ودې درېږي، حتی په خلکو د غږ وکړي، دا خلک به شاته ودرېږي. دوی د تحرک د خوځښت دوی رهبري کې موږ د افغانستان ټول خلک به شاته ودرېږو. په سراسر افغانستان کې به د افغانستان ژغورنې یو کمپاین پیل کړو او ټول به په یو واحد غږ لرو، په ټولو طرفو فشار هم راتللی شي. بیا به طالب هم زموږ غږ اوري، بیا به حکومت هم زموږ غږ اوري، مجبوریږي به، او بیا بهرني ځواکونه هم زموږ غږ اوري. اوس چې موږ ویشلی یو، موږ د طرفو طرفداري کوو، له بده مرغه دا لاره چې دا یا یو طرف راځي د بل طرف د جنگ د نامشروطوب خبر کوي، بل طرف راځي د بل طرف د جنگ د نامشروعیت خبره کوي. په دې طرف هر طرف کې دینی عالم کوشش کوي چې خپل جګړه توجیه کړي، د یوازې د جګړې له شدت او دوام سره مرسته کوي.
همین چې مولوی صاحب بهرالدین جوزجانی، شما رئیس شورای مصلحت اسلامی افغانستان هستین، آقای شیبر هم یاد کردم این مسئله را در تلفن اتومات رادیو آزادی هم همیشه پیام میمانند که در دهات و ولسوالی ها و قریجات و اینجا زیادتر بسیاری از کسایی که در اونجا هستن از منبر مثلا نه تنها مثلا دولت تنقید میکنن، بلکه بر ضد دولت هم تبلیغات میکنن. حتی بعضی ها میگن که اینا به نفع دشمن ها تبلیغ میکنن، حتی به ما گزارش میتن، راپور میتن، منتها ما وارا نشر کرده نمیتونیم ولی ازی که خود ما ندیدیم، گوش نکردیم، منتها بسیار زیاد است. از او خاطر در بین مولوی صاحبا و ملا صاحبا مساجد اینا هم یک دو دستگی موجود است، و وقتی که ما از او پرسان کردیم دلایلشه، اونا اینطور توجیه میکنن، میگن که از ترس ازی که ما بادا طالبا بیان یا را بسلا جزا بتن یا دیگه کنن، بسیاری ها از ترس هم قسمی دو موقف میگیرن. یعنی ای در اسلام چگونه هست، یعنی موقف گیری از این رهبرای دینی؟ اینطور اگر دو طرف ها باشه خب چندان خوب نیست. شما چی میگن جوزجانی صاحب؟
گپ بسیار خوبی را اشاره کردین جناب نظر صاحب. مشکل اصلی در افغانستان نبود یک نظام مقتدر و یک نظام قوی است. اگر نظام مقتدر و نظام قوی ما داشته باشیم، یقینا همه منابع، همه مسائل کنترل میشه. شما امروز ببینین آزادی بدون مرزی که به رسانه ها داده شده است، و همچنین یک نوع کنترل بر بالای افرادی که خود را مشابه لباس روحانیت یا مشابه لباس علما نموده نیست. شما
نویس
چی کار میکنه، یا مثلا یک کسی که این تفکیک قائل باشه. ما ببینین این را میگم درست، شاید یکان تا یعنی دولت، اردوی ملی، پلیس ملی، امنیت ملی، اگر اینا به خاطر تامین امنیت نیست، چی ضرورت؟ باید کلگش ملغا شود. ببینین حسب ضرورت. یقینا امروز قریه های افغانستان، مناطق افغانستان زیر تصرف طالبان. طالبی که گپ دولت را قبول نمی کند، طالبی که در برابر توپ تانگ دولت استاده است، او طالب آیا به گپ عالم، به گپ او ملایمان مسجد قناعت می کنه؟ اگر ملایمان مسجد در اونجا به خاطر ملت، به خاطر دین، به خاطر خدا صدا بلند بکنه که حقیقت را بگه، آیا جان از طرف
در عالم است با طرف مخالفین مسلم مسئول است. یعنی مشکل اساسی افغانستان نبود یک نظام عادل است، یک نظامی که کاملا استبدادی، قومی، لسانی، نژادی فکر میکنه. مشکل
جز جانی صاحب محترم
آقای اشرف غنی،
بله مولوی صاحب، مولوی صاحب، مولوی صاحب، مولوی صاحب، مولوی صاحب محترم، نه بله مولوی صاحب، نه دست مولوی صاحب، نه تاسو خبره، تاسو سید آزادی رادیو، مولوی صاحب تاسو سید آزادی رادیو لا دی آزادی رادیو لا ټلیفونه جوزجانی صاحب، جوزجانی صاحب تاسو خبره نه اورینو جوزجانی صاحب، نه ور بشو فروتن صاحب، ته فروتن صاحب محترم، اوس ګور دا اوس فرزن جوزجانی صاحب په اختیار کې مایک دی، دی وای سید افغانستان حکومت قومی تفرقه چی؟ دی افغانستان حکومت استبدادی ده، دی افغانستان حکومت ډیر مشکلات لري، دی افغانستان حکومت دا او هغه کنه چې خبرې بشپړې نشوي. که چیرته یو دینی عالم دغه خبره له مایک کوي او فرضاً دا بل لور هیڅ یادوي نه، فکر نه کوي چې دا جنگ به نور هم دوام کوي، نور به هم ادامه پیدا کوي؟ اما که چیرته په دغه خبرو کې یو توازن مراعات کی څوک، فرضاً دغه دا خبره په ځای ده چې په حکومت کې فساد ده، د حکومت کې مشکلات دي، حکومت کې فرضاً د انتخابات یو ډول لاړل بیا بل ډول راغلل، ری جمهور خپل مشکلات لري، وزارتخانه خپل مشکلات لري، لیکن لدې ترڅنګ که چیرته دی دا ووایي چې فرضاً انتحاري حمله دا مشکلات لري، طالبان چې فرضاً په افشاري کوي چې زه له امریکا سره خبرې کوم او له خپلو افغانانو سره خبرې نه کوم، دا هم مشکل ده. فرضاً طالبان چې دا وایي چې له حکومت سره خبرې نه کوم، فرضاً له دغسې مدني حرکتونو سره یو ځای شي، لکه د هلمند د سولې له کاروان سره، له نورو دنی خلکو سره ارتباطات ونیسي، نو بیا به یو ډول توازن راشي او خلک به هم یو نتیجې ته ورسي او جنگ به ادامه پیدا نه کړي. فروتن صاحب لطفا تاسو که توضیح ورکړي.
واقعا هم دغه مشکل چې مونږ لرو یو غیر انساني قرأت د دین نه موجود نه دی. مونږ د علما هم چې خبري خطبې او آتشینې ویناوي تاثیر نه کوي، دا ده په دې وجه تاثیر نه غورځي چې د دوی په خطبو او خبرو کې اصلا د استشهاد په نامه او د انتحار په نامه باندې دغه وژنه توجیه کیږي. زما په فکر باندې تر څو مونږ د دین نه یو انساني قرأت و نه لرو، زمونږ یو تعریف تی نه و نه لرو، دا به ډیره سخته وي چې مونږ یوې حقیقي صلح ته ورسیږو یا زمونږ په خبرو کې، زمونږ په خطبو کې تأثیر موجود وي.
بله.
تر څو چې دغه خبرې د استشهاد په نامه او د انتحار په نامه باندې توجیه کیږي، دا هر څوک چې کوي زه ګمان کوم چې دا به اشتباه کوي او دغه دوی په خبرو او موعظو کې به هیڅ شانی تاثیر نه وي، دکې یو تناقض موجود دی. بیا زما عرض داده چې مونږ باید دغه وژنه په کلکه وغندو، دا یو جنایت دی، دا په انساني بنیادونو باندې وغندو، ګناهګار او غیر ګناهکار ونه لري، دغه وژل وژل دی، ګناهکار او غیر ګناهکار مونږ په جامعه کې ورته توجیه کوو، مونږ په جامعه کې ورته جامعه جوړو.
بله.
په تر څو پورې چې دغه قرأت باندې مونږ معتقد نه یو، باور نه لرو، په اوسنۍ دنیا کې چې احساسیږي حق احساسیږي، عدالت احساسیږي، دا به سخته وي چې زمونږ په ویناو باندې به خلک باور وکړي.
بله مننه فروتن صاحب. په دغه برخه کې دا خبره هم یاد کو، مثلا د دینی علماو نقش باندې بحث کو، په دین کې کچرته یو خبره څوک نعوذ بالله فرضاً د اسلام په برخه کې لخلی و بسی، په یغه باندې دوزخ ته ځي، یعنی انسان باید لخپل خبرو سره ډیر محتاط واوسي چې زه فرضاً خبرې څه رقم متوازن کم، څه رقم دا رقم کار وشي. لکه فروتن صاحب تاسو چې وویل چې فرضاً یو مولوي صاحب د محراب او منبر نه دا خبره کوي او توجیه کوي چې استشهاد دی ته وایي او انتحار دغه رقم دی، او هغه هم بل څوک داسې انتباه اخلي چې راځه ځان ووژنه او په دې کې مشکلات رامنځته شي، نو بیا خو مشکلات بیرته زیاتی شي. د اخر خبرې مې قطع کړې وي د جوزجانی صاحب. جوزجانی صاحب محترم، اوس که تاسو په لنډو باندې د فروتن صاحب په خبرو باندې خپل نظر ورکړي.
ببینین، من او پیشتر گفتم همین جنایت، جنایت از جوزجانی بکنه یا حکمتیار بکنه، جنایت تفاوت نداره. او استشهاد ببینین کسی که اینمی در زیر ریش حکومت، در زیر ریش اشرف‌غنی زندگی میکنه، حکومت یار سه بار بار فتوا استشهاد انتحاری را داده، چرا جلوش گرفته نمیشه؟ اما مشکل اساسی
جوجانی صاحب بیا تاسو یو طرف ته ولاره، جوجانی صاحب د حکومت یار څوک نشته چې هغوی له ځانه دفاع وکړي، او البته هغوی صلح کړی ده که سبا طالبان هم صلح وکړي چې استشهاد او انتحار روا بولي، خو سبا به بیا پسې وایو نه چې تا ولې پرون دا خبره کوله.
پدر جوزجانی یکی در گذشته ها یکی از کماندان های حکمتیار بوده در وقت جهاد، لیکن بعد از صلح این حکمتیار سلامت فتوای استشهاد انتحار داد در افغانستان، قبل از صلح می داد، بعد از صلح هم داده. چرا دولت به توانایی نداره که اینمی را جلوگیری بکنه؟ اینمی خواهد رسانه پخش شد. جوزجانی خوی فتوا را نداده.
اگر بیا جوزجانی در اون طرف جوزجانی صاحب، تاسو تو حکومت ضعیف ده، حکومت ضعیف ده، تاسو چې حکومت ضعیف ده، مقتدر نه ده، قوی نه ده، دا اوس چې تاسو کوم خبري کوي، دا اوس چې تاسو
رای حل رای حل است که علمای افغانستان، سیاسیون افغانستان، رسانه‌های افغانستان، زن و مرد افغانستان، پیر و جوان افغانستان، لطفاً از چند پارچگی، از چند گپی برای یک جای شوه، با یک اتحاد، با یک طرح اسلامی و طرح افغانی، با برادری در برابر همدیگر پیش شوه. لطفاً از دسیسه و دسیسه بازی در برابر همدیگر خود نجات بده. بله. شما ببینین امروز در افغانستان عادت بسیار زشت را که هر یکی ما پیدا کردیم در قدم اول ما خود اشاره میکنم، و ایست که ما با داخلی های خود سیاست میکنیم، با برادرای خود سیاست میکنیم، با خارجی ها صداقت میکنیم. نه، بیاییم سیاست مردواره با پاکستان بکنیم، با انگلیس ها بکنیم، با امریکایی ها بکنیم، اما در داخل افغانستان دولت در برابر علما، علما در برابر دولت صداقت بکنیم، برادری بکنیم. این یه رای حل است.
بله. مهم موضوع تو اشاره کرده. بله. بله. من
دولت اعتماد بکنه، ما در ظرف 6 ماه با طالبا در مذاکره انشالله اگر به صلح آمده، یعنی با اونا را به صلح باورمند کرده نتونستیم، به صلح آورده نتونستیم، آمده هستیم که در برابر طالب بجنگیم و با طالب بله. با قاطعیت ایستادگی بکنیم.
بله.
یک مشکل سر طالبا هوا نتیم، مشکل سر دولت هوا نتیم، هر کدامی ما به اندازه خود ملامت هستیم. دکتر سیب اشرف غنی مسئولیت ریاست جمهوری را داره، ایبت الله اخندزاده مسئولیت طالبا را داره، اونا ملامت تر است. ما هم به عنوان یک ملای مسجد، شما هم به عنوان یک خبرنگار در قضیه افغانستان ملامت هستین، اما برادرای ما که به عنوان یک کارشناس دارم اونجا حضور داره، اونا هم ملامت هست. بیاین
بله.
ملامتی خود ابو فضل
بله من نه جواب جانی صاحب،
جانی صاحب ملامت هر قضیه سخت
بله. جواب جانی صاحب تاسو ډیره ښه خبره وکړه، چې یعنی که چیرته افغانان ټول په خپل منځ کې لاس یو کیو بل ملامت نه کی، فرضاً لکه تاسو چې بخ کې ګلبدین حکمتیار ملامت کو، اشرف غنی ملامت کو، هیڅوک هم ملامت نه، چې افغانان په خپل منځ کې لاس سره یو کی او ټول یو نتیجې ته ورسیږو. وحیدی صاحب خبرونه کم وخت پاته ده، که چیرته راشو څنګه کېدې شي چې په دې روسي کې تاسو نظر څنګه ده چې لدی باسه یو نتیجه واخلو چې دینی علماو نقش برازنده شي او ترڅو په افغانستان کې د سولې په برخه کې دوی موثر ګامونه واخلي؟
زه فکر کوم مخکې مې اشاره وکړه چې مسولیت د ملامتیا خواته مسولیت دی او د خدای پر وړاندې مسول دی، موږ مسول یو، ټول مسول یو. راځي و دریګو پټور افغانستان کې د دینی عالمانو رول اوس هم شته، اوس هم په کلی کې خلک دینی عالم ته غوږ نیسي، په ښار کې غوږ نیسي. راځي پرته له دې چې د کوم لوري طرفداري وکړو، و دریګو د خدای لپاره، د دې ولس لپاره، د دغه وحشت ختمول لپاره. دا نن چې ما ته خبرې کوو، په ټول افغانستان کې د جګړو رپورټونه دي، ښځې، ماشومان، اردو، پولیس، طالب، د دې وطن هر بچی مسلمان دی، ټول کلمه وایي وژل کیږي نن. نو د دغه حالت ختمول لپاره راځي غږ پورته کړو. مشکلات شته په هر طرف کې شته، خو ودرېږو کله چې موږ واحد غږ پیدا کړلو او بیا دا واحد غږ تر شامو د ولس ملاتړ را پیدا کړ، بیا کولی شو موږ له دغه حالت څخه ووځو.
بله مننه وحیدی صاحب. فروتن صاحب ستاسو نظر هم که په دې وروستیو کې واخلو، تقریبا یو دقه وخت لرو.
زما په فکر باندې مونږ باید جنایت وغندو، او دی په ځای چې مونږه ګناهکار لمینځه یوسو، دی جنایت ریشه باید لمینځه یوسو. دی ګناهکار باید لاسونه قطع کړو د جامعې نه، او دا هغه وخت ممکن ده چې مونږ په جامعه کې عمیق اصلاحات راولو. دغه اصلاحات هغه وخت ممکن دي چې عدالت اجتماعي موجود وي او اقتصادي موجود وي. دلته کولای شو چې مونږ حتی حق هم چې یو بیانو په قدرت باندې بیان کړی شو. دغه د دې نه ماسوا زه ګومان کوم چې سخت به وي چې مونږ چاته د سولې لاس وکړو او یا د عدالت لاس وکړو.
بله فرزان صاحب ډیره مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. وحیدی صاحب له تاسو څخه هم مننه. جوزجانی صاحب له تاسو څخه هم مننه. د ازادي په صفو کې په راتلونکو پروګرام کې په دې باندې بحث کوو چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د سیمې په سطح څه هلې ځلې روانې شوې دي. نن چې کوم خبر لرو هغه دا دی چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له لورې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره استازی زلمی خلیلزاد د 5 هیوادونو په سفر وتلی دی د افغانستان په ګډون، او په راتلونکي ساعت کې د سیمه پساته د همدغه هڅو په